د مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روان خبرونه ته از فریده هوټ سیفی لخپل همکارانو سره درته خراغ لاست ویم. په فراه ولایت کې جګړه چې نن سهار پیل شوې وه سړه شوې ده، خو ختمه لا نه ده. روغتیایي کارکوونکي وایي دوی ته په لسګونو ټپیان رسیدلي دي چې د دغې پیښې له امله ټپیان شوي دي. همداشان ویل شوي چې اته کسه ملکي کسان وژل شوي او شپږ تنه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. په دې اړه په روانې خپرونې کې تفصیل اورئ، نور راپورونه به هم واورئ. په خبرونو کې راغلي دي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ د روابطو د عادي کولو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې اترې پرته له کوم توافق ته د دې نه پرته له دې چې کوم توافق ته ورسیږي پای ته رسیدلي دي. او هغه ډاکټر چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نلسن منډیلا درملنه کوي وای منډیلا په روغتون کې لیوي اونۍ تیرول وروسته وستر پخوا ډیر ښه دی. لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. معصوم او بخي قسیم سولمل د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ مهمو سرټکو ته. ولسی جرګه نن د کابینې د وزیرانو تر استیزه وروسته درو وزیرانو ته د قناعت او څلور نور وزیرانو ته د عدم قناعت رای ورکړي. د راپورونو له مخې په فراه کې لا هم وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي، او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا د کرکټ شورا د شلوریزو سیالیو په پایلوبه کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. خبرونه واوري. ولسی جرګې له استیزه وروسته د درو وزیرانو ځوابونه د قناعت وړو بلل او د څلور نورو په ځوابونه یې قناعت ونه کړ. په دې ترڅ کې د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انورالحق هدي او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل توانېدلی دي چې د دې جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړي. خو د قانونو وزیر وحید الله شهرانی، د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل، د اقتصاد وزیر عبدالهادي غندیوال او د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ډاکټر سید مختوم رحیم ونه توانېدل چې د ولسي جرګې غړو ته قناعت ورکړي. د وطن وزیران په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه د کمی پراختیا بودیجې د لګولو له امله د ولسي جرګې لخوا استیزه سول. د ولسي جرګې غړي په دې خبرې کوي چې څنګه او څه وخت څلور وزیرانو ته د باور او یا هم د عدم اعتماد د رای صندوقونه کښېږدي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په امریکا کې له څلور میاشتنی درملنې وروسته نن سهار هیواد ته راستون سو. د ملي امنیت ریاست د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې اسدالله خالد به خپلې دندې ته د پخوا په څیر ادامه ورکړي. ښاغلی خالد نږدې څلور میاشتې مخکې په کابل کې په یو ځانوژونکي حملې کې سخت ټپي سو. هغه د درملنې لپاره لومړی په بګرام کې د امریکایي ځواکونو روغتون ته او وروسته متحده ایالاتو ته واستول سو. په فراه ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلوال مخالفان له هم مقاومت کوي. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن ژوندۍ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفانو نن سهار د فراه د استیناف پر محکمې حمله وکړه. د شغلي ژوندۍ په خبره تر اوسه 15 وسلوال وژل شوی او ممکن درې نورې ژوندۍ پاتوي. د فراه د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته ویل چې له دې پیښې څخه تر اوسه روغتون ته اته مړي وروړل شوي چې پکې پولیس، ملکیان او یو څارنوال شامل دي. د غرض له دې پیښې څخه څه باندې 16 تنه ټپیان هم روغتون ته لېږدول شوي چې په ټپیانو کې 15 پولیس او 4 نورې ملکیان دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د هم د سپورت د مینوال لپاره، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا د کرکټ شورا د شلوریزو سیالیو پایلوب کې نن نیپال مات کړ. په دې سیالۍ کې لومړی نیپال په شلو اورونو کې د شپږ وکټو په لاس ورکولو سره افغانستان ته 135 منډې هدف وټاکه. د افغانستان لوبډلې په 13 اور کې د درو وکټو په لاس ورکولو سره د هدف پوره او 120 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې ګلبدین نایب او محمد نبی سخیل ډېر ښه لوبه وکړه او دواړو په ترتیب سره 43 او 80 منډې د افغانستان په ګټه جوړ کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې مخکې په څلور لوبو کې بحرین، کویت او هانګ کانګ ته مات ورکړې وه، خو له متحده عرب امارات څخه لوبه بایللې وه. افغانستان تیر کال هم د دغه لوبو اتل و. دا تر دې دمه کورونی خبرونه. اجمالاند د سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه اوروي.
جنوبی کوریا وایي د خپل غادباو د خوندیتوب د راډمنمول لپاره د ممکنه پوزي عملیاتو په ګډون ټولو انتخابونو باندې غور کوي چې د محل په شمالي کوریا کې په شریک خریدونکو صنعتي پارک کې بند پاتې دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر کیم کوان جین ویلي دي ورسته لاغه چې شمالي کوریا د کایسانګ صنعتي تاسیساتو ته د جنوبی کوریا د کارګران ورتګ باندې بندیز ولګاوه، دوی ټول احتمالي پلانونه تیار کړي. د یووالي په نوم د جنوبي کوریا د وزارت ویان کیم هیونګ سیونګ د چهارشنبه په ورځ وویل د وای د نن سهار شمالي کوریا موږ ته معلومات راکړل چې دوی د کایسنګ شریک صنعتي پارک ته د جنوبي کوریا د کارګرانو ورتګ بند کړی خو دوی ته به اجازه ورکړي چې شمالي کوریا ووځي. زموږ حکومت په نوي وضعیت اندېښنه لري چې د کایسنګ صنعتي پارک ته تګ راتګ نورمال نه دی. هغه ډاکټران چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا درملنه کوي وایي منډیلا په روغتون کې له یوې اونۍ تېرولو وروسته اوس تر پخوا ډېر ښه دی. د جنوبي افریقا د ولسمشر یعقوب زوما له دفتر څخه د چهارشنبه په ورځ په یو خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې نیلسن منډیلا د نمونیا ناروغۍ له درملنې وروسته ورو ورو په ښه کېدو دی او ډاکټران یې له روغتیايي وضعیت نه خوشحاله دي. څلور نوي کلن نیلسن منډیلا د مارچ په 20مه د سږو د میکروبي کېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی و. دا له تېر ډسمبر راهیسې دریم ځل دی چې د نوبل د جایزې دا ګټونکی روغتون کې بستر کېږي. نیلسن منډیلا چې د جنوبي افریقا لومړنی تورپوستی ولسمشر و د تېرې یوې لسیزې راهیسې سیاسي فعالیت نه لري خو نوموړي ته تر اوسه پورې هم په کور دننه او بهر په جنوبي افریقا کې د تورپوستو او سپین پوستو ترمنځ د پخلاینې د هلو ځلو له کبله په درنه سترګه کتل کېږي. د سربیا او کوسوو ترمنځ د روابطو د عادي کولو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې اترې پرته له دې چې کوم توافق ته ورسیږي پای ته رسیدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د چهارشنبه په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو له 2 ساعته پړاو وروسته د سربیا او کوسوو ترمنځ اختلافات واړه خو ژور وبلل. نوموړي وویل د دواړو هیوادونو صدر اعظمان خپلو هیوادونو ته د سلام مشورو لپاره ستنېږي. د کوسوو صدر اعظم هاشم تاچی د دې خبرو اترو په اړه وویل دی ویله بده مرغه د سربیا لوري کې تر اوسه هم 2 زړتوب او رکود شته چې به بنسټه دی. هغوی د اضافي وخت او د خپل هیواد له ادارې سره د نورو سلا مشورو غوښتنه کړې ده. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق د دې هیواد پارلمان ړنګ کړی. په یوه تلویزیون وینا کې نجیب وویل چې په 2 میاشتو کې به نوي انتخابات وشي او د دې هیواد پاچا د پریکړه تایید کړي. دا صدر اعظم نجیب د ملي جبهې په نوم د واکمن ائتلاف وخت د اپریل په 1/3 پای ته رسیدي. تبه چې د ماليزیا ملي جبهه او د درې ګوندونو یو بل ائتلاف چې د اپوزیسیون یو مشر انور ابراهیم مشري کوي به په راتلونکو انتخاباتو کې د یو بل پر ضد نږدې مبارزه وکړي. او د سموا هیواد د هوایي چلن شرکت اعلان کړی چې د الوتکو ټکټونه د څوکیو په حساب نه بلکې د مسافرو او سپرلیو د وزن په اساس پلوري. د سموا د هوایي چلن د شرکت رئیس کریس لانګټن د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د وزن په حساب د ټکټونو پلورل د ټکټونو د بیو تر ټولو عادلانه لار ده. د وای د کورنوي لپاره د دې چارې د لګښتونو محاسبه ساده ده. ډېرې ګټې لري. موږ کولی شو هغه ټول شیان چې هغوی له ځان سره وړي ورته انتقال کړو او دا زموږ کار نور هم موثره کوي. دوستانو اوس هم د هوا حالاتو ته کتنه.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مراد یم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د څلورو شپږ ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په درجه 10 اټکل شوې دي. په کابل کې آسمان وریځ وی د ورښت اټکل هم شوې ده. د تودوخه لوړه درجه 6.5 اټکل شوې. په کندهار کې آسمان نیمه وریځ وی د تودوخه لوړه درجه 6.9 اټکل شوې. په هرات کې آسمان نیمه وریځ وی د تودوخه لوړه درجه 22.9 اټکل شوې. په مزار شریف کې آسمان نیمه وریځ وی د تودوخه لوړه درجه 21.9 اټکل شوې. او په پای کې په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 23.5 اټکل شوې.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبرونه کې لمړی په فرا کې د جګړې په اړه تازه معلومات دراوړو. د کابل اوسیدونکو وایي د امنیتي چارواکو د خبرو اندېښمن کړي دي چې وایي سکال بعد مخالفینو حمله په کابل ښار کې زیات شي.
د کابل د خلکو همدارنګه د ټول افغانستان د خلکو پر روحي بد تاثیر کوي. فکر کوي چې نن به انتحاري حمله کیږي، نن به اوس کیږي، نو د هغه د کار پاتې کیږي، د تعلیم پاتې کیږي.
د افغانستان پولیسي جرګه کې یوازې 3 وزیران په دې وتوانېدل چې د اعتماد رای خپل کړي. افغان سوداګری خزي وایي چې د لاسي صنایعو د ډیزاین لپاره مرکزونه نه لري. او د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام لرو. په فرا ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو حمله کوونکو ترمنځ نن د سهار رئیسې نښته دوام لري. وسلوالو مخالفینو نن سهار د فراد محکمې پر ریاست حمله وکړه. سیمه ییزو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکو د ملي اردو د کارکوونکو یونیفورم اغوستی وو. دوی لومړی د محکمې د ریاست په دروازې کې د موټر بم چاودنه وکړه، وروسته بیا په سیمه کې د ډزو اوازونه واورېدې شو. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دا چې اوس د تلفاتو شمیر څنګه دی او وزه اوس په سیمه کې څنګه ده، جګړه څنګه روانه ده، د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فراه ولایت څخه ریپورت راکوي. بله
بله، السلام علیکم. تاسو ریپورت سلام علیکم. اوس هم د غدام غریب تاسو سره خبرې کوم. جګړه روانه ده او د دې کې د کله کله نو چاودنه ځغونه هم اورېدل کېږي. همدا شان شار هم هغه تم غوندې فضا نیولی او خاموش دی. فقط د ډزو ځغونه اورېدل کېږي، شاخوا تګ راتګ هم لږ دی. همداشان د ټپیانو په سیمر کې تقریبا تر اویا تنو پورې مخکې چې مو رسېدلي دي. دوه درې نور هم پرې اضافه شي، یعنې د شفخانې کې مخکې زه په روغتون کې وم. هلته داسې حال و چې ځای نه و چې ټپیان چیرې شي، لکه د فراه روغتون هم دومره لوی روغتون نه دی چې هلته ډېر کسان ځای شي. نو هلته ځینو کسانو ما خپله ویلي چې خپلوان یې ډېر هرات یا نورو ولایتونو ته انتقال کړي، ترڅو هلته تداوي کې امکانات نه وه ډېر دي. همداشان چارواکي وایي چې په دا کار بند شوي ځای کې هغه درې پوړه دی یا درې منظره دی، په مینځ کې دغه دی کسان جنګ کوي، ورسته وسلوان دی او تاسو ښهته پولیس دي. دلته ځینې کارکوونکي هم بدن تسي او انسان لري چې هغه ماته وژل شوي دي، شمېر یې لسګونو ته رسېږي. د هغو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته.
دغه یو شی ممکنه ده اوریدونکو ته ډیره پوښتنه وي چې دغه کسان چې وژل شوي دغه شاوخوا ته نږدې سیمه کې چې سرک کې ګرځېدل خلک دي کنه، دا ډزې په کورونو کې هم خلکو باندې لګېدلې دي او دا خلکو ته تلفات اوښتي.
دا سیمه ډېره د شاوخوا د کسانو کورونه هم شته، خو دا تر ډېره حد پورې دا ځینې چاودنو له امله یا په ځینې کورونو ته
کوروما بعد د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت وو د فراد پیخي پاړې معلومات راکړل. ویل چې جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده. روختون ته تللی دی او وی چې په روختون کې ډیر زیات پلسکونو کسان ټپیان راوړل شوی دي او د ټپیانو شمیر لا بیا وسخم اوخته دي.
راپور زمور قزاوات ستاسو.
د کابل اوسیدونکي وایي چې د امنیتي چارواکو د خبرو ډیر زیات اندېښمن کړي دي چې دوی ویلي سکال به د مخالفینو حمله په کابل ښار کې زیات شي. لکه وروسته به د کابل ښاریانو اندېښنې واورو، خو لومړی به راشو. نن په ولسی جرګې کې د رای ورکولو او د استیزا مسلې ته د سو وزیرانو چې لکه څنګه چې مو د مخام واورېدل، په افغانستان د افغانستان په ولسی جرګې کې یوازې نن درې وزیرانو د دې توان پیدا کړ چې د اعتماد رای خپل کړي او په دې اړه باندې لا هم سونه روان دي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین په دې اړه تازه معلومات راټول کړي دي. درته وایي چې دا اوس په دې بحثونو په کومه مسایلو باندې اوس بحث کیږي؟ رای خو ورکړی شو، په دغه باندې موریدونکو ته وایي چې کوم وزیرانو د اعتماد رای واغستي او کوم وانغستي، او اوس دا بحث په نور په سر روان دي.
بلې فریده جان، نن د حکومت د وو وزیرانو توزیعاتو ته د رای ورکولو صندوقونه کې خودل شول او په تالار کې حاضر وکیلانو ټولو رای ورکړي. په دې ورځ د جرګې نصاب 206 وخودل شو چې نیمایي 103 کیږي، او د ولسی جرګې د رئیس له قوله هر استیزا شوی چې 104 رای وګټي نو د هغې راپور د قناعت وړ دی. کله چې د صندوقونو رای وشمیرل شوی، د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل 106 تاییدی رای ویوړی، د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ 103 تاییدی رای، د کانو وزیر وحید الله شهرانی شپږ نوي رای ویوړی، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم اتاتیا مثبت رای ویوړی، د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل درې اتیا تاییدي رایې، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انورالحق هدي یو سل اوولس تاییدي رایې، او د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال نه نوي تاییدي رایې یوړی، چې په دې صورت کې زرار احمد مقبل، غلام فاروق وردک او انورالحق هدي وتوانېدل چې هغه ټاکلې رای یوړي او د دوی راپورونه یا توضیحات د قنات وړ شي.
او دا پاتې څلورو کسانو رای وینه وړلې، دا مسله د مخه په خبرونو کې هم زه غواړم اوس مننه تاسو نه، دا درې وزیران تاسو ویلي چې دوی د اعتماد رای واغستي او څلورو نورو وانه غستي، زه غواړم دغه تازه معلومات که تاسو اوریدونکو ته واوروئ چې دغه اوس چې پولیسي جرګې کې بحثونه روان دي، دغه بحثونه په ځانګړې توګه باندې څنګه دي، په دغه عقله باندې یو لنډې خبرې وکړي.
بل فریده جان، باید واضح شي چې د استیزا په پروسه کې یو پروسیجر شته ده چې یو قناعت او عدم قناعت دی، او یو اعتماد او عدم اعتماد دی. دا د اعتماد د وزیر د اعتماد او عدم اعتماد مسأله نه وه، بلکې د قناعت او عدم قناعت مسأله ده، چې د سلور وزیرانو د راپور یو او توضیحات د عدم قناعت سره مخ شول، او د ولسی جرګې اکثرو وکیلانو په قناعت ونه کړ.
خا یعنی دا رای د قناعت د رای وی چې دوی ولسی جرګې د دوی په کار باندې قناعت
کوي، قناعت او عدم قناعت
سید واضح شو.
بله، او اوس په دې تاوده بحثونه روان دي، دغه سلور وزیران چې د دې راپور او توضیحات د قناعت وړ نه دي، چې دې سره سکیږي د دې سرنوشت به سي، په دې تاوده قانوني بحثونه روان دي، او نتیجه به ممکن یو ساعت دو ساعت وروسته معلومه شي.
کورم ودان ساعت وروسته چې کله د ازادي رادیو خبری مجله خبریږي، نو په دې اکله به تازه معلومات او نوي خبری حتما واوري.
راپورونه، تبصرې او مرکه په خپل وخت له ازادي رادیو واوري.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې د امنیتي چارواکو هغه خبرو په خلکو کې ویره او اندېښنه خپره کړې ده، چې ویلي دي سکال به په دې ښار کې د مخالفینو حملې ډېرې زیاتې شي. د کابل امنیتي مسؤلانو پرون ویل د حکومت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې سکال خپلې 50% حملې په کابل ښار کې ترسره کړي. افغان کارپوهان هم دا ډول څرګندونې د عامو خلکو د مورال یا روحیې د کمزوري کېدو علت بولي، وایي چې امنیتي چارواکو ته په کار نه دي چې د رسنیو په وړاندې دا ډول څرګندونې وکړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورت کې.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د خلکو په ذهنونو ناوړه اغیزه کوي او عادي ژوند یې نارامه کوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ډول څرګندونو پر ځای باید تخریبي فعالیتونه کشف او مخه ونیسي.
امید ما د کابل د ښار یو تن اوسیدونکو واقعا د خوشینه زیاده چې دولت دغه سی اعلان کوي، ځکه چې دولت په کار نه دي. کدی دا سی اعلان وکړي د کابل د خلکو همدارګه د ټول افغانستان د خلکو پر روحي بد تاثیر کوي. فکر کوي چې نن به انتحاری حمله کیږي، نن به اوسه کیږي، نو د هغه د کار پاتې کیږي، د تعلیم پاتې کیږي.
منم عبدالله، دا ویرونکو خبره ده، دا د خلکو د مورال زیپول په خاطر باندې د دښمن په ګټه باندې دا خبره ده. کړه
زمانو محمد زیاد یارمل د بچ دولت د مخ نیو کی چې دې ته معلومات د ټول دولت ورسره لار لري، دا خو معلومدار خبره ده چې بس خلک ویری. بس
د کابل امنیتی مسولینو د سې شنبه پورس په یو غاډه خبري غونډه کې وویل چې پر روان کال کې به د وسوالو مخالفینو فعالیتونه 50% پر کابل متمرکز وي. د مرکزی ژوند یو سل یو لسمه فرقې قومندان تورن جنرال قدیم شاه شهیم په دې غونډه کې وویل چې د حکومت وسوال مخالفین پلان لري چې له پوځي سیمو سربیره ملکی سیمې هم تر خپل هدف لاندې راولي. امنیتی مسولین په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکوي چې دوی د هر ډول حملو شنډولو ته چمتو دي. ځینې پوځي کارپوهان هم د امنیتی مسولینو دا ډول څرګندونې له اوسنیو شرایطو سره مناسب نه بولي. جنرال نورالحق علومی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول څرګندونو پر ځای حکومت باید د خپلو امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او سمبالښت ډاډ ورکړي.
زموږ امنیتي ځواکونه چې تل له داسې ستونزو سره مخ دي باید د دې ډول فعالیتونو د کشف او مخنیوي لپاره هڅې وکړي. دوی باید تر هر څه لومړی د خپل چمتووالي ډاډ ورکړي، نه دا چې د خپلې کمزورتیا خبرې وکړي او ووایي چې دا ډول حملې کیږي او د دې پر وړاندې هیڅ اجراءات نه دي کړي.
په تیرو لسو کلونو کې د ځینو نورو ولایتونو په څیر کابل هم د جګړو، ځان وژونکو حملو او چاودنو شاهد و، او دغو حملو عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې. په دې ښار کې په ځینو مواردو کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو په وړاندې حتی تر شلو ساعتونو پورې هم خپل وسلوال مقاومت ته دوام ورکړی. که څه هم د دغو حملو او چاودنو د قربانیانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې سلګونه پوځي او ملکي کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
یورکو عزیزانو، لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
په افغانستان کې یو شمیر سوداګرې خزي شکایت کوي چې د لاسي صنایعو تولیداتو د ډیزاین لپاره مرکزونه نه لري. د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې بعد دغه خزو غوښتنه واوري، د دوی غوښتنې به واوري او دا چې هغه خزي چې د لاسي صنایعو لپاره کار کوي د سوداګرۍ خزي څه وړاندیزونه او څه غوښتنې لري. خو اوس به راشو دې ته چې د څلورو جنوب ختیځو ولایتي شوراګانو غړو خپلو ولایتونو ته د مرکزي حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. دوی نن له سیمه ییزو ارګانونو سره د همغږۍ د رامنځته کېدو په موخې باندې جوړې شوې غونډې کې په حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره د حل کولو په برخه کې لازم مرسته نه ده کړې. په دې غونډه کې د پکتیکا، خوست او غزنی د ولایتي شوراګانو رئیسانو ویل چې په دې ولایتونو کې د شتو ستونزو د حل لپاره باید د دوی او مرکزی حکومت ترمنځ هماهنګي رامنځته شي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د دې ولایتونو د ستونزو د حل لپاره به جدي کار وکړي. جمیله ظریف او په دې باب نور معلومات.
امنیتی او روغتیایی ستونزې د پراختیایي پروژو نه عملي کول او د مسلکي ښوونکو کموالی هغه څه دي چې د غزنی، پکتیکا او خوست ولایتي شوراګانې ګوته ورته نیسي. د دې ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې راټول شوي وو څو د خپلو ولایتونو د ستونزو د حل لپاره د سیمه ییزو ارګانونو له خپلواکې ادارې سره خبرې وکړي. د خوست ولایتي شورا غړی داود شاه مکینزوی او د پکتیا د ولایتي شورا غړی زرغونې همت ازادي راډیو سره په مرکه کې د ولایتونو مرکزی حکومت ترمنځ په همغږي ټینګار وکړ او ویل چې باید له دوی سره کړي ژمنې عملی شي.
محلي اداراتو کې ستونزې ډېرې دي، سیمه ییز ارګانونه او محلي حکومتونه په غوږ کې پاتې راغلي دي او د ولس غوښتنې ته ځواب نشي ورکولای. په خوست کې لاله الحمد د امنیت په لحاظ باندې اوس خوست کې ډېر ښه دی، مګر هلته هغه څه چې مرکزی حکومت زموږ سره وعده کوي د بیا رغونې په کارونو کې هغه کې هیڅ نوه همکاري نه ده شوې.
د پکتیا ولایت نه زموږ خزینه مسلکي استادان شتون ډېر کم ده. د بیا رغونې پروګرامونو کې ستونزې هم لرو، همدارنګه د برق په برخه کې نننۍ غونډه چې زه د خپل دید څخه ارزیابي کوم دا یو مثبت بدلون دی د ولایتي شوراګانو په برخه کې. خو که چیرې دغه نظرونه چې وړاندې کیږي دلته ګروپي کارونه چې کیږي هغه ستونزې چې دورې کې که چیرې دغو ستونزو ته عملي جنبه ورکړی شي او عملا سیمه ییزو ارګانونو اداره په دې باندې کار وکړي، واقعا د ولایتي شوراګانو ستونزو ته دوی غوږ ونیسي او عملي کړي.
دغه غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی یا پراختیایي ادارې په مرسته جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د انسجام رئیس وایي چې د ولایتي شوراګانو له غړیو سره به په ولایتونو کې د هغوی د ستونزو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. سید احمد خاموش ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ټولې هغه ستونزې به اړوندو حکومتي چارواکو ته ورسوي چې د دې ولایتي شوراګانو لخوا له دوی سره مطرح شوې دي.
دوی د خلکو مشکلات راټول کړي او وی سی ډی او کدغه امکانات د محل په کچه د حل لپاره لارې چارې وي خو لاخه کنه یې نو دوی د یو تصویب په توګه چې هغه بیا قانوني بڼه پیدا کړي هغه مشکلات مونږ ته راولېږي. مونږ دلته د یو انسجام کوونکو ادارې په توګه هغه موارد او هغه ملي نهادونو سره چې ریاست جمهوری دی او پارلمان دی د دوی ستونزو موږ همغږي کوو او انسجام کوو چې دوی خپل مخامخ د خپل نمایندګانو سره او د ملت اساس سره په تدملي پر کچه دی وسیړي.
خاموش د ولایتي شوراګانو لغړی نه وغوښتل چې په خپل ولایتونو کې د خلکو او حکومت ترمنځ د یو ارتباطي پل په توګه په ډیره فعاله توګه کار وکړي. د غزنی، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتي شوراګانو سربیره په نورو ولایتونو کې هم سیمه ییز چارواکي له ورته ستونزو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې لژمنو سره سره یې مرکزي حکومت د هوارولو لپاره لازمې هڅې نه دي کړي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې ادارې مسؤلان وایي چې اوس هم هر کال په افغانستان کې کابو 1500 کسان د ماینونو قرباني کیږي. په یوې سروې کې ویل شوي دي چې البته د ملګرو ملتونو په یوې سروې کې چې د 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 1500 ولسي خلک وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي چې ډیرو ته یې د ماینونو په چاودنې کې مرګ ژوبل اوښتی ده. دې سره ډېرې زیاتې پوښتنې مطرح کیږي. یو دا چې آیا افغانستان د ماینونو له ګواښ سره اوس هم څومره مخامخ دی؟ په کوم اندازه سیمې پاکې دي چې هغه پخوا پکې ماینونه ښخ شوي وو، اوس هم څومره د نورو ماینونو خطر شته دی؟ د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په کابل کې د ای ټی سي یا د ماین پاکۍ د مؤسسې له رئیس کفایت الله ابلاغ سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې هر ورځ څو کسان د ماینونو قرباني کیږي.
پاول کال کې چې دیاله سوا اتریش پیتم وو مونږ کار شروع که په افغانستان کې هغه وخت د ورځې تر شل تر 15 واقع په ټول افغانستان کې کېدلې. اوس د ورځې یو یا به ډېر کم دوه واقع وشي. په دغه واقعاتو کې 80% قربانیان ماشومان وو. ټول افغانستان په ماینونو او ناچاودنو مهماتو دک وو، نو الحمدلله اوس دا ډېر زیات کم شوی دی. تقریبا 2000 کیلومتر مربع ساحات د افغانستان د ماین پاک شوی دی.
څونه ساحل اوس هم پاتې دي چې په هغه کې ماینونه شته؟
تقریبا 550 کیلومتر مربع پاتې دی چې مونږ پلان لرو په آینده لس کالو کې انشاءالله که دونر مونږ ته پیسې راکړي مونږ کولی شو دا پاک.
تاسو له دې برخې څخه اندېښنه لرئ چې مرسته به درسره ونیسي د مسؤول ادارو د خوا څخه؟
هغه علاقمندي چې په سر کې وو اوس کم شوی دی. مونږ کوشش کوو چې دنیاوال پوه کړو په دې. اوس خبره آخر ته رسېدلی دی، اوس کوشش وکړي چې نور هم مونږ سره مرسته وکړي تر څو کولی شو چې دغه وطن د ماینونه بالکل پاکو.
سیلاتی چې د مرسته کوونکو ادارو لیوالتیا کوم سیر په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو سره
تقریبا 80 ملکونه اوت کې مشکل د ماین شته دی. دوم دغه جنگونه زیات شو په مختلف ملکونو کې.
لس کار وخت تسویات کې کدا بود جادر نه کولس پر وخت باندې اي دغه چیلنج دغه غواش پر ځای باندې پته کیږي که څنګه؟
ضرور 2013 کې مونږ نه شو کولای د کج بودجه مونږ تر ترلاسه نه شو. اوس بیا مونږ لس کال پروګرام جوړ کړم ملالته متحد هم لګلې هغه له خو منظور شوی دی.
اوس محل هم مینونی شغل کیږي په افغانستان کې
د مجاهدینو د حکومت نه را پدې. په اول سر کې د مجاهدینو حکومت مینونه خودل د طالبانو په مقابل کې
که اوسم په ورزنی ډول باندې تاسو د سټکل کولس په جنگي ساحو کې څو مینه مشو کې
نه یعنی مقصد په مثلا د هلمند په ولایت کې دین ځایونه وخت چې د طالبان د سینې ولسوالیونه ووتل پس دغه زموږ تیمونه هلته لاړ. تقریبا هغه شپږ سوه مینونه زموږ تیمونو لخوا پاک کړی شو.
تاسو ته معلومه ده د افغانستان کومې سیمې دي چې مینې ډېر ځپي اوس مهال یا د مین خطر لاندې؟
په دې اخر کلونو کې یو سروې شوی هغه ښایي چې په پروان ولایت کې د ټول افغانستان کې زیات ماینونه پاتې دي. وجه یې دا ده چې هلته میدان هوایي د بګرام وو. زیات په بګرام کې د غرونو په سرونو کې ماینونه دي چې هغه ډېر تکلیف غواړي، ډېر مشکل غواړي.
دغه ماینونه د کومو هیوادونو څخه راځي؟ اوس مهال چې ماینونه ایښول کېږي
دا خو هغه تاسو ټول ته پته شته دی چې دا ماینونه د هیوادونو نه راځي، په همدلته مواد راځي دیګونه دي.
دا تر پخواني ماینونه خطرناک دي چې تاسو پکړي؟
دا خطرناک دي.
په افغانستان کې د ماین ډېر قرباني آیا ولس وو او که خپل جنګي خواوي په تیر څو کلونو کې تاسو کار کوي او تر نن ورځې پورې
ماینونه دیر قربانی ولسته؟ وجه داده چه بیچاره خلق خصوصا ماشومان کملاره ندلوده چی به یوزای کلو باوکی.
سونه کسان من پاکان وجلسی بیدی ساز دو دفتریات که یک طول افغانستان ارکام رو کبولیسی؟
طول افغانستان که من پاکان چه پا پروگرام که کار کهی و سوا سلور او یا کسان یا شهیدان شویدی یا تپیان شویدی یا وغلای دو وجود للا سبر کرد.
ابلاغ سب پا افغانستان که دیر مینونه پا کم زمانه که پا کم حکومتی دوره که یا در چه دا خواست خکشه شول سول؟
پس کارمالا روسان وقت او روس دروسان وقت نه که یاو شپه لپارم یاو یاو گروپ و دیفه ورکول که دا ایدل پارا چه شپه آرام خوب شی خبر شی چه مجایدین راغلا نوند شاو خمینون بکی خودلی او ثبات چه اگه داینا تلی بیاد دا مینون خطر للا بیاد نه پاک کولا
یعنی پا افغانستان که مینون دا پلان دا مخینه وی شول سیویلیت وقت
بلکل دا آخر وقتون هر چالد مجایدین لخواهم مینون اخیدل شوی دولت لخواهم مینون اخیدل شوی خود دوم را فرق پکیو چه مجایدین لخوا غیر منظم بی ترتیب ای خودل شو اگه مونگ تا دیر تکلیف را کولا چه داغم پاک دو سوا مینون از مونگ مین پاکان پا دو مترو جواره پا باغ زخیره دا تخار که دو مونگ مین پاکان اگه پاک
دیر مینون افغانستان تا دا کم هیواد جور را غلی وچه دا کم هیواد که جور سیم
دا زیاد مینون دا روسیه لخوا دیر زیاد